روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. تور زیړی یا هپاتایتس بی یو ډول وژن کې ناروغي ده چې افغانستان کې هم پیښشته. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې څه باندې 2,68,000,000 خلک په تور زیړی اخته دي. تور زیړی د ځیګر د التهابي کېدو یوه تر ټولو مهمه ناروغي ده چې په کلنی ډول 300,000 کسان وژني. هم په افغانستان کې هم د تور زیړی د سږ کال شمیرې لا نشته، خو روغتیا پالانو ویلي چې تیر کال د دغه هیواد درنه شاوخوا 15,000 کسان نیولی وو. دا چې تور زیړی څه شی دی، نښې نښانې څه دي، ولې انسان په تور زیړی اخته کیږي، افغانستان کې د درملنې تشخیص امکانات څومره دي، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې اوس پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر محمد نظیف شینواری. ډاکټر صاحب ستړي مشي، اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم که غواړئ چې په دې خبرونه کې نظر ورکړئ او یا هم له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم: 00-0420-12-15-01. بل شمیره د 00-420-12-15-01. که چیرته نه غواړئ چې اړیکه ونیسئ، زموږ پښتو فیسبوک پاڼې ته ورشئ، هلته موږ دا موضوع مطرح کړی کولای سئ، هلته خپله پوښتنه راته په کمنټ کې ولیکئ. ډاکټر صاحب، پیل به له دې نه وکړو چې تور زیړی څه ډول ناروغي ده، څه ډول یې اوریدونکو ته په ساده ټکو ورپیژنو، اولې ورته تور زیړی وایي.
سلامونه الودین صاحب تاسو ته او تاسو د طریقه ټول هوادوالو ته سلامونه احترامات. تور زیړی یو نو اثری یا وایرسي ناروغي ده چې عموما موږ په طبي اصطلاح کې ورته هپاتایټس بی وایو، یعنی هپاتایټس بی یو نو وایرس ده چې هپاتایټس بی وایرس ته د ځیګر د حجراتو د التهاب او یا د ځیګر د امراضو د مخ راتګ سبب کیږي. په عام اصطلاح کې خلک ورته یعنی دا نوم نومولی دی چې تور زیړی ورته وایي، خو په طبي اصطلاح کې موږ عموما دې ته هپاتایټس بی وایو. او دغه یو نو وایرس ته یو وایرسي ناروغي ده چې د یو انسان نه بل انسان ته د وینې د لارې او یا د نږدې کانټاکټ چې هغه د نیډل په واسطه وي او یا داسې وخت زکیدل وي د یو انسان چې څوک مصاب وي او د هغې هغه وسایل شخصي وسایل چې یا توت برش ورته ویلی شو یا هغه څوک چې زرکی تخلي او د هغې نیډل یا د هغې توت برش بل څوک استفاده کړي، نو دا وایرس د دې طریقه د انتقال سبب کېدای شي. او یا د جنسي اړیکو له طریقه چې یو څوک پارټنر یعنی هم دغه مصاب په دې وایرس وي، نو دا یو نو وایرسي ناروغي ده چې د ځیګر د مصاب کېدو سبب کېږي. خو خوشبختي په دې کې ده چې د دې د مخنیوي لپاره مونږ واکسین او هغه احتیاطي تدابیر چې په پام کې لرو دا د دې سبب کېدلی شي چې یو څوک د دې نه وژغورلی شي او یا بچ پاتې شي.
ښه، ډاکټر صاحب تاسو وایي هغه طبي اصطلاح هم تشریح کړله، هغه کلیوالي یا عام اسلام هم ورته تشریح کړه. زیړی په مجموع کې په افغانستان کې به کله چې د دې ماشوم رنګ زیړ وو، رنګ به زیړ تختیدلی وو، کم انرژي به وو، بیا به وزین ورته ویل چې دا ممکن زیړی نیولی وي. خو دا دغه تور زیړی آیا په دې کې رنګ توریږي د انسان او کنه دغه سه فقط د نومر ته ایښودل شوی د رنګ په د بدن په رنګ باندې کوم اغیز نه لري دغه ویروس ته دغه تور زیړی یا هپاتایټس بی؟
نه، دا کوم خاص دغه په کې نشته، په دې کې تفاوت نشته. اصلا موږ که په عموم کې زیړی وایو نو زیړی اسباب بیر دی، یعنی دا یوازې تور زیړی د دې سبب نه کیږي چې په یو شخص کې زیړی منځ ته راوړي. موږ د دې لپاره چې یو څوک جلد زیړ وي یا سترګې زیړې وي او یا په تشو میتیزو کې تغیر د رنګ وي چې مثلا هلته زیړوالی موجود وي، بیا د دې لپاره موږ معاینات کوو. هغې نه وروسته درسته د معایناتو نه بیا موږ دې نتیجې ته رسیږو چې آیا دا هپاتایټس بی دی یا هپاتایټس سی دی یا نور داسې دغه اسباب د دې شته دی چې د زیړي سبب کیږي. نو د دې لپاره چې موږ بیا تشخیص ته رسیږو، وروسته د دې معایناتو نه تشخیص ته رسیږو چې آیا دا هپاتایټس بی ده یا په عام اصطلاح تور زیړی ورته ویلی شو یا په سپین زیړی بعضې خلک وایي هپاتایټس سی ته، چې هغه هم یو نوی وایرس دی چې هلته سپین زیړی وایي. که نه یې تفاوت په دې کې ډېر نشته دی چې موږ داسې وایو چې په تور زیړي کې به یو څوک د چا رنګ تور اوړي او په سپین زیړي کې به سپین اوړي، هغه تفاوت نشته په دې کې. خو دا په عام اصطلاح خلکو مروج کړې ده او خلک د دې نه استفاده کوي، خو په دې اصطلاحو کې بیا موږ هغوی ته اهمیت نه ورکوو. خاص همدومره ده چې موږ سکرینینګ کوو، معاینات کوو او د هغې نه وروسته نتیجې ته رسیږو چې آیا دغه زیړی یا دغه اراض علائم چې په دې کې منځ راغلي دي، یا دا د هپاتایټس بی په اساس منځ راغلي، یا د هپاتایټس سی په بیس کې منځ راغلي دي، او یا نور داسې اسباب دي چې دغه په واسطه کې هم چیرې منځ راتلی شي. نو موږ وروسته د نتایج معایناتو نه او تاریخي نه وروسته دې نتیجې ته رسیدو چې یا دا ټول زیړې دي او هپاتایټس بی دي او هپاتایټس سی دي، یا نور څه دي.
ها ډاکټر صاحب، دغه هم یو ډول انتان یا ویروس دی چې تور زیړی باندې انسان اخته کوي. تاسو تاریخ چې ته هم اشاره وکړه، دا څه ډول رامنځته کیږي؟ د خپل د ویروس منبع یا منشأ چې شي، دا چاپیریال نه پیدا کیږي او کنه لیو انسان بل انسان ته فقط لګیدل کیږي؟ یعنی ویروس چیرته ژوند کوي دغه د تور زیړی؟
وایروس یا عموما هر هغه څه چې د مرض سبب کیږي، یو میزبان حتمن لري، یعنی یو داسې ځای لري چې په هغه کې اوسیږي. وایروس دا هم د یو نوع مایکرو ارګانیزمونو د جملې څخه دی، چې مثلا بکتریاګانې دي، پرازیتونه دي، او یا وایروسونه دي چې عموما دا په سترګو نه لیدل کیږي، او د الکترون مایکروسکوپ او یا د عادي مایکروسکوپ په واسطه او یا د بعض نور وسایلو په واسطه موږ د تشخیص ته رسیږو چې دا موږ تشخیص کوو او تداوی کوو. نو عموما دا وایروس دی زیګر په حجراتو کې د دوی رشد او نمو صورت نیسي. دا وایروس عموما چې مثلا په انسان کې یو انسان کې منځ تر راځي، اول ته هغه په مساو کیږي، د دې په زیګر کې دا رشد کوي او ریپلیکیشن په طبي اصطلاح کې ورته وایي چې دا تکثر کوي. وخت چې دا یو وایروس په دوه او درې او په سلهاو په میلیونونو تبدیل شي، دا بیا په وینه کې جریان ته لاګي او په ټول بدن کې. نو دا هم به وینه جریان له قبله بیا د دې انسان چې په مساو شوی دی نور انسانانو ته د انتقال سبب کیږي، خو لاري جدا دي، یعنی فرق لري. عموما لکه موږ تاسو په کورونا وایروس هم یو کورونی ناروغي وو، دا وایروسي ناروغي وو چې تنفسي سیستم د لاري یو انسان نه بل ته انتقالېدل او چانس ډیرو. خو تور زیړی چې دا به د وینې د لاري یا د هغه انسان د بدن مایاتو د طریقه چې یا اوخ کوي یا نور لکه سیمین یا نور داسې د بدن مایات دي چې دغه د طریقه دی یو انسان نه بل انسان ته انتقالېږي. خو په دې کې هم بیا چانس شته دی چې یعنی په کوم طریق ډیر انتقالېږي، چانس 100% دی چې هغه د وینې د وینې لري 100% انتقال چانس لري، او د بدن د مایاتو د طریقه بیا هغه وخت چې د دې تکثر په بدن کې ډیر وي د انتقال چانس ډیر دی، او که د تکثر دغه نو وسی تناغه یو انټیجن یا یا وایروس موجود وي په بدن کې یا په ځیګر کې، دغه طریقه به د انتقال چانس د بدن د نورو مایاتو د طریقه بیا ډیر کمیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. پڅو بڼو یا پڅو ډولونو باندې ویشلای سو دغه د تور زیړی ویروس یا واحد ویروس دی او کنه بڼې لري خطرناک او کم خطره؟
دا عموما یو وایروس ته خو ساختمان بیا داسې دی چې دا د څو ډوله سرفیس نه جوړ شوی دی چې دا تقریبا موږ په دې کې انټیجنونه لرو چې دا د دې یو کور انټیجن ورته ویل شو، یو سرفیس انټیجن ورته ویل شو. نو د دې د طریقه موږ دا بیا د تشخیص کې موږ سره کومک کوي چې هغه تشخیصونه یو ابتدایي تشخیص دی چې موږ په هر ځای کې د دې تشخیص کولای شو. یو ساده وینه اخیستل کیږي او یو انټیجن ټیسټ کیږي په دې لابراتوارونو کې. خو کله چې بیا د دې تشخیص ته موږ ورسیږو چې دا تور زیړی لري یا هپاتایټس بی په دې کې پوزیټیو دی، چې بیس انټیجن ورته ویلی شو، کله چې دا پوزیټیو شو بیا د دې په تعقیب باندې موږ پی سی آر ورته ویلی شو یا الیزا په مایناتی چې کې انټیجن انټیبادي چې کیږي دغه مزمنوالی او هارد کودن چې یعنی دا عمدا اوس منځ راغلی دا او کدا د عمر عمر دا وایروس باندې اخته شوی دی. نو د دې په تشخیص کې بیا موږ سره لابراتوار کې د دې معاینات کو د دې د سټرکچر یا ساختمان سره کومک کوي. نو عموما دا یو وایروس دی او د یو وایروس په واسطه باندې منځ راځي خپل تور زیړی، او دا نور چې بیا زیړی موږ کله مطالعه کوو یا زیړی په مورید خبرې کوو نو بیا هغه ډېر اسباب لري. خو دلته موږ یوازې دې باندې خبرې کوو چې تور زیړی یا هپاتایټس بی خپله یو وایروس دی، یو میکروب دی، او د دې په واسطه باندې د ځیګر د حجراتو تخریب سبب کیږي. د هغې په نتیجه کې بیا ناروغ ته بشتیایی پیدا کیږي، کانګې پیدا کیږي، د ګیډې دردونه پیدا کیږي، او د سترګو زیړوالی، د جلد زیړوالی، د ټول بدن زیړوالی، هغه نظر شدت ته فرق لري. نو دې کې بیا موږ سره لابراتوار او یا نور تشخیصي معاینات چې دی هغه کومک کوي چې د دې موږ هغه شدت معلوم کړو چې ایا دا خفیف دی، متوسط دی، که شدید دی. نظر معاینات ته موږ فزیکل چې یو ناروغ ګورو هم یو اندازه تشخیص کوي، خودلی شو، خو تر څو چې لابراتواري معاینات راځي بیا هغه موږ ته شدت خوب واضح شکل مونږ ته واضح کړي.
بله کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو. تاسو کولای شئ چې اوس اړیکه ونیسئ. یو اوریدونکو فکر کوم استودیو سره وصل دی، تخنیکی همکار می طاهر روخان اشاره کوي چې دا اوریدونکو غوړي خبرې وکستړي مشي. ازادي رادیو دا روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. مهرباني غاګ مراد.
وعلیکم
السلام.
لوجن صاحب سلام الله محترمه.
وعلیکم السلام. محمد نبی خان بغلان مهرباني ستړي مشي.
هلو
اورم غاګ مرادی. محمد نبی مهرباني وکي.
او مننه خوشاله وسې. مننه خوشاله وسې محترمه ډاکټر صاحب. تقریبا لوجن صاحب یې د شپږ پرګو چې ټول دوستان په کابل کې تقریبا دغه د شپږو ماشاله دا ټول یې په ډیر وخت مګ د شاتې کده مختلف وقتوں کے تقریباً تقریباً
سلامت محمد نبی بغلان اړیکه نیولې و. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ. د تماس شمیرې یو ځل بیا درته اعلانوم: 00 420 112 16 00. په همدې شمیره کې زموږ واتس اپ هم شته. هیله ده چې که ښه انټرنیټ لرئ واتس اپ ته اړیکه ونیسئ. تر لنډې خبرتیا وروسته بیرته راستنیږو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی. دا پروګرام هر یک شنبه د افغانستان په وخت د ماخام له وتر اتو بجو په ژوندۍ بڼه خبريږي. دغه پروګرام بیا په نورو ورځو او نورو ساعتونو کې تکراریږي. هم دا مهال په تور زیړی خبرې کوو. محمد نبی له بغلان اړیکه نیولې و. ډاکټر صاحب دلته یو شمیر اوریدونکو راته پر فیسبوک هم غنې پوښتنې پریخې دي. د تبراشو راځي چې اول د محمد نبی ورور پوښتنه جواب کو. وای د تور زیړی له ناروغ سره په ګډه د خوراک کول څنګه دي؟ یا په ګډه کاسه کې له غسره کې ناستل، یا په هغه پیاله کې چې هغه اوبه یا چای څښي له هغې پیالې نه استفاده څه ډول ده؟ او ځینې ټوټکې هم یاد کړې چې د غوایي پوستکی وو او هغه دمونه هم شته. دا وای څومره اغېز لري؟ مهرباني.
د لوخو استفاده مونږ عموما توصیه ده ټولو خلکو ته چې دوی کوشش وکړي چې هغه څوک چې تور زیړی لري هغه د خپل وسایل جدا کړي د نورو د خپل فامیل څخه. یعنی په مستقیم شکل 100% د انتقال چانس نشته، خو که چېرته د دې شخص چې دا تور زیړی باندې مصاب دی او د دې په خوله کې داسې یو خرشیدګي یا زخم موجود وي چې د هغې د طریقه هم د لوښې ممکن یا کاشوغه اوسي یا ګیلاس اوسي، هغه په واسطه په تماس راشي او د هغې طریقه دغه وایروس عموما تر اوو لاتو ورځو دپاره په دغه سطحه باندې پاتې کېدای شي. نو د دې چانس ډېر زیات دی چې دا انتقال کړي. نو هم د لعابو د وجې نه چې هلته په د دې د خولې مایات چې کوم دي دا هم چانس لري. یعنی که چېرته وینه وي خو 100% که د دې نفر چې دا په تور زیړي مصاب دی او د دې وینه د دې لوښو سره په تماس راغله او د دې لوښو نه بل چا استفاده وکړه، نو انتقال چانس 100% دی. خو هغه د دوی د بدن مایات چې کوم دي بیا د هغوی چانس کم دی. نظر دې ته بیا چانس لري چې آیا د دې په بدن کې د دې وایروس تکثر موجود دی او کنه دی موجود. عموما په ټول عمر کې تکثر نه وي موجود. کله چې د انسان معافیت ضعیف کیږي، انسان د خوراک د نظره د نورو امراضو په واسطه باندې چې کله مصاب کیږي، یعنی یا داسې قوي دواګانې اخلي چې هغه د کینسر ضد دوا وي، یا مونږ عموما سټیرایډ وایو د بعض شدید امراضو لپاره ورکو چې هغه دواګانې اخلي، نو په دغه شرایطو کې بیا د دې وایروس د رشد او تکثر چانس ډیریږي. بیا د بدن د مایاتو نام د دې د انتقال چانس ته چې انتقال شي. نو خو خبره را ده چې هغه څوک چې په دې ناروغي باندې اختوي دا باید شرم ونه ګړي او بهتره ده چې دا خپل وسایل جدا کړي، او که چېرته مېلمه کې ورته وایي چې ما ته زما لوښي جدا کړي، که هغه ګلاس ووسي او که نور داسې. یعنی په لاس ورکولو باندې د دې وایروس انتقال نشته، او په غېږه ورکولو یا په ناسته ولاړه کې خو د دې د وسایلو نه انتقال چانس شته دی. او دغه د بل پښتنه چې د غوی پوستکه دا خوخانه خبرې وي او ټیپ کې یا په دغه وسنی ریسرچونو کې راځي سنشته دی او خو شاید خلکو استفاده کړی وي دا رقم حالات د پاره هر نو یو حالت رسیدلی دی چې د خپل ضرورتونو پر پکړی ممکن یا جواب ورکړي یا جواب نه ورکړي خدا په توابت کې نشته دی. د مولا دم عموما منګه وایو د اسلام د نظر دم دعا داشته خو دا یو افت یا یو وایروس یو سبب معلوم دی نو تداوی هم شته او مخنیوي لپاره لارې چارې هم شته دی. نو بهتره دا ده چې هم تداوی په نظر کې ونیو. اول خو یې جلوګیری چې هغه څوک چې مصاب دی په کور کې نور کسانو ته انتقال نشي د هغې د مخنیوي لارې چارې ولټول شي او د هغه عملي شي. او په دویم قدم کې هغه څوک چې مصاب دی هغه خپل مریضي او دغه ناروغي تعقیب کړي او هر وخت چې نظر معاینات ته ضرورت وي معاینات یې وکړي او تداوی خپله باید وکړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دلته د حیات الله ساحل په نوم باندې یو اوریدونکي پر فیسبوک باندې یو څه تفصیلی پوښتنه کړي وای تور زیړی چې ویروس مړوي څه باید وشي او د زیګر د سالم ساتلو لپاره باید کوم خواړه استفاده شي او لکوم ډاډه وشي. بیا ویلی وای په افغانستان کې پی سی آر ټیسټ په کوم ولایت کې کیږي او که دا ویروس چیرته مړ شوی وي بیا زره امکان شته کنه. البته پښتنې یو خو اجزاوی ډېرې وي د دې لپاره چې خی ورته جواب کو زبې د هر جز وایم ډاکټر صاحب تاسو ورته جواب ورکي او د زیګر ویروس کمړ وي څه باید وشي مړ ویروس سره او د زیګر سالم ساتلو لپاره هم سپارښتنې غوښتي وي.
ما مخکې یو وری دا وری وکړه دغه ویروس په زیګر کې وي او عموما چې کله په زیګر کې وی دا په بدن کې د بازي لکه یو انټیجن ټیسټ یا ادي ټیسټ پیدا مونږ کوو ورته او د دې تشخیص په اساني باندې کیږي. کله که دا او تکثر ونه لري نو مونږ په هغه صورت کې عموما زمونږ د پی سی آر کوم ماشينونه چې دي دا تکثر اندازه مونږ ته ښيي. کله چې د دې اندازه عموما د 2.5 ml نه دا کلوړيږي دغه ماشين دا ډیټیکټ او ورته ویلی شي یا مونږ ته اندازه راکړي چې هغه یا یو لک وي یا 50,000 وي یا 60,000 وي یا حتی د میلیونونو نه مخکې وي هغه ریپلیکیشن د وایروس اندازه تعدادي. نو کله که دا وایروس مونږ ته دغه ماشين چې پی سی آر ورته وي غټه معاینه ورته وي دا کله که مونږ ته د دې وایروس دغه راکړي چې دا ډیټیکټ شو او د دې اندازه مونږ ته وخی نو مونږه دا هغه اندازې په تعقیب باندې د دې تداوی په نظر کې نیسو. عموما هغه اشخاص چې عمرونه د 40 کالونو کم ووسی او د دې د وایروس اندازه د 40,000 یونټونو کم وي مونږه دا غږ درې میاشتې د دې تداوی زندو او د درې میاشتې وروسته بیا تعقیب او دغه وخت کې مونږه دې ته لیفټي ورته کوو یعنی د زیګر وظایف معاینه کوو شایي زیګر نورمال وظایف مختوري او کلسترول په پښتنه کچته زیګر وظایف مختل شوی ووسی او نورمال نه ووسی الټرا ساوند ورته کو یو نو سونوګرافي ته لزمي معاینه ده چې په دې کې هم د زیګر جسامت مونږ ګورو او د زیګر تغیرات مونږ ګورو. کچېرته په الټرا ساوند کې یا معاینه ته لزمي کې په زیګر کې تغیرات موجود وي او په سیرولوژي کې د وینې په معاینه کې د زیګر وظیفه خراب وي کدا اندازه په هر اندازه وي ک لوړ وي او ک ټیټ وي مونږ دې ته تداوی شروع کوو او تداوی عموما د دې شپږ میاشتې الا یو کال پورې بعضې کتابونه مختلف نظریات ورکوي او تجربې پېښوي دي. نو مونږ عموما د دې تداوی او د دې معاینات چې کله دا وایروس د پی سی آر مونږ ته ووایي چې دا ناټ ډیټیکټ دی نو په عامه اصطلاح ورته مړه وایي نو بیا هغه وخت کې مونږ د دې تداوی نه کوو خو مریض به هر وخت تعقیب کیږي یعنی مریض باید داسې نه شي چې دوی ته وویل شي چې ستاسو وایروس مړ دی یا ستاسو وایروس ناټ ډیټیکټ دی ته نور بېغمه کښېنه یعنی دا بېغمه نه شي کېناسېدلی دا خپل فالو اپ د خپل مربوطه ډاکټر سره په خپل وخت باندې درې مشت رستا شپږ مشت رستا او زمونږه هیواد کې عموما غربت د وژنه اقتصاد هم ضعیف دی او دولت هم عمره رسیدګی نشي کولای چې دغه پی سی آر په ټولو ولایتو کې او په ټولو ولسوالیو کې په ټولو صحیح مراکزو کې موجود کی چې هغه په اسانۍ سره وشي. عموما په کابل کې موږ په مرکزی لابراتوار کې او حتی په انتنی شفخانه کې اوس ډبلیو ایچ او لابراتوار فعال کړی دی نو اوس پی سی آر دغه ممکن دی کیږي. د دې لپاره موږ عمل ته په کابل کې او په نورو ولایتو کې معلومات نه لرم ممکن شاید وشي په لوی هسپتالونو کې د دې پی سی آر وشي. په ننګرهار کې هم موږ دلته په حوزوي شفخانه کې د دې لپاره پی سی آر لرو یعنی پی سی آر په ننګرهار کې هم کیږي او نور په غټو ولایتونو کې هم ممکن وشي خو په شاید وروسته پاتې ولایتونو کې چې هغه ډېر لري پراته وشي ممکن هلته ونه شي نو د دې مړوال او ژوند کېدل دواړه ډاکټر مرګوده مرګوتا پورې شي او ډاکټر نه باید تداوی وکړي بستر به وي چې هغه د دې هر وخت د دې هغه ریپلیکیشن یا تکثر او د دې رشد او نمو تعقیب کړي د دې ځیګر وظایف تعقیب کړي او د دې هغه ټول څه چې ضرورت وي هغه ورته وکړي چې تر څو پورې پیشرفت ونکړي او ځیګر تخریب نکړي.
کور مو ودان ډاکټر صاحب سلامات حسین، نورې پوښتنې هم شته وروسته به ورته راشو. راځئ لږ ډاکټر صاحب په دې تم شو چې اوریدونکو ته ممکن دا معلومات هم په سر کې مهم وي چې څه نښې نښانې دي چې یو کس باید په ځان باندې شک وکړي یا د کورنۍ په غړي باندې شک وکړي چې ممکن دا تور زیړی نیولی وي. ابتدایي علامې د تور زیړی د ناروغ څه شی وي؟
عموما دغه ناروغانو کې چې په تور زیړی باندې اخته کیږي په دوی کې ستړیا من ستړیا زر راځي، ډیر زر زر ستړی کیږي، اشتیا پکې کمیږي، د خوراک لپاره تمایلي کمیږي او په څنګه دي کې دوی ته کچر بیا لوک دا زیړې پیشرفت کیږي، دوی کې زړه بدواله من ستړی راځي او کانګ ورته راځي، د ګیډې دردونه پکې وي. نو دغه حالتونه کلم دوی ته پیدا کیږي نو دوی چوکول شي یو ډاکټر څخه لیدنه وکړي او هغه د غاراس ولاین چې دا دوی کې کوم من ستړی راځي ډاکټر به کولای شي د امبې په تعقیب باندې معاینات ورته وکړي چې کله معاینات کیږي نو دا تشخیص کیږي چې آیا دا تور زیړی دی او کېدې شي بل داسې سناروغي موجوده وي چې دغه په اساس کې دغه اعراض ولین پیدا شوی وي. نو عموما په دې ناروغانو کې ستړیا، د اشتیا نشتوالی، د ګیډې دردونه، د زړه بدوالی او کانګي دا هغه څه دي چې دا په ابتدا کې پیدا کیږي او داسې هم کیږي چې ډیر داسې دغه 80% خلک شته چې په هغه کې هیڅ نو اعراض ولین نه ورکوي په ابتدا کې، یعنی ډیر وخت دا بدون د اعراض پاره کیږي، هیڅ نو اعراض ولین پکې نه وي، ولې دا په دې وایرس باندې مصاب وي اخته شوی وي. دا چې حالتونه سره موږ په افغانستان کې مواجه شو یو چې یو چا خو هغه سیروسیس ورته وي یا پیشرفته حالت چې جګر تخریب کړي وي، جګر ورکه شوی وي، جګر وظایف نور د کار غورځیدلې وي، ناروغ کې پرسوب من ترغلې وي او په غوي کې حتی خونریزي، چې دا هغه حالتونه دي چې په دوی کې کله چې دا حالتونه من سره دی او انسان د 15 یا 10 کال نه زیات ژوند نشي کولای. نو دغه حالتونه کې موږ ته مراجعه کړي وي، هیڅ نه و د خپل ناروغي نه خبر نه وي. نو دا وایرس ناروغي دا او که چیرته څوک لګم په ځان مشکوک کیږي باید ځان لپاره معایناتو کې معایناتې ابتدایي ډیر اسانه دي او په هر ځای کې کیږي. او که په کورنۍ کې څوک داسې څوک ولري چې په هغه کې تور زیړی مثبت وي، هغه خلکو ته لپاره ډیره مهمه دا ده چې خپل وینه معاینه کړي، ځان لپاره واکسین وکړي او د دې شخص هغه د کور وسایل چې ډوډۍ استفاده کوي یا د غاښونو لپاره برس استفاده کوي یا ناخونګیر دا باید جدا کړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. وصال ملکزی پوښتنه کړې وای، سلام ویلې بیا ورسره سلام ویلې وای، د هپاتایټس بی درمل شته او آیا د وینې څخه د بشپړ ختمېدو چانس څومره دی؟
بلې، د دې وایرسي ناروغۍ لپاره موږ په ابتدا کې وایو چې د لپاره موږ خو بهترین لار واکسین دی چې واکسین باید وشي، هغه څوک چې مصاب نه وي او که څوک مصاب کیږي او بیا د ډاکټر د خوانه ورته درمل توصیه کیږي. موږ د دې لپاره کافي تداوی لرو، د دې د وایرس لپاره تداوی دوا جوړه شوې ده او دوای ښه کافي کار کوي. خو دا وایرس که یو ځل ته د کار وګورځي، د دې دوا په واسطه باندې د دوباره فعالېدو چانس ډیر دی. نو خو خبره دا ده چې یو ځل د کې اوسوک تداوی شي، ما مخکې ویلې چې شپږ میاشتې موږ د دې لپاره تداوی کوو د ناروغانو لپاره او حتی په یو کال پورې او په پخوانی ریسرچونو کې داسې ویل شوی و چې د لپاره موږ ټول عمر دا دوا توصیه کوو. وخت چې بیا هغه زیاتی وشوه ټول عمر دوا ورکول د ناروغانو ته مفید نه تمامېدل، په دې خاطر باندې چې د دې ګردو وظایف خراب کېدل او دا دوا قیمتي تمامېدل د دې لپاره. نو دا هغه څو سایډ افیکټونه چې ورکړه، اراز جانبي عوارض ډېر ورکړه، هغه تداوی نو په دې خاطر باندې د دې تداوی موږ د تبابت دې لپاره رالنډ کړل، د شپږ میاشتې او یا بعضي حالتونو کې چې سیروسیز ورکړې وي تر یو کال پورې ورکولای شو چې تر څو دا وایرس رشد او تکثر ته پرې نه دی. کله چې دا وایرس پر رشد او تکثر راځي، دا د ځیګر په حجراتو حمله کوي او د ځیګر حجرات تخریبوي. چې ځیګر حجرات تخریب شو، ځیګر لکار غوړي او په دغه وخت کې داسې اعراض ولې ورکړي چې هغه مطلب هغه ناروغ ته د مشکل د ژوند ورته اسانه کیږي نه، ژوند ورته
تمامي. bale kor wadan doctor se muntazir ba wo so che awridun ki hatsa ke studio sar wasal shi hila da chiga gi wo rustri mashay azadi radio na rukhtiya de jwan shtamani program awri mehrabani sta so gwasal da khabari wukai
فکر کوم انټرنیټ کمزور دی، ځینې اوریدونکو انټرنیټ کې زنګ وهي، بیا انټرنیټ کمزور وي، واتس اپ کې اړیکه نه سره وصلېږي. ډاکټر صاحب، ولی آغا پوښتنه کړې، وای د تور زیړی د سی ویروس مکمل علاج شته او د سی ویروس په اړه باندې یا د ویروس د سی باندې په اړه باندې څه معلومات هم غوښتي؟
موږ د دواړو دپاره تداوی لرو، که هپاتایټس بی دی او که هپاتایټس سی دی. خو تداوی داسې تداوی ده که یو څوک ځان تداوی کړي، نو دا په دې معنا نه ده چې 100% د دې تداوی شو دا به بیا دوباره د دې د وایروس نه فعال کیږي. موږ د دې د وایروس لپاره همدومره دغه امکانات لرو چې یعنی دا وایروس لمنځ او غورځو لکارې او غورځو او په فعالیت شروع ونکي او فعالیت ونکي، او کله چې دا فعالیت کې د ځګر حجرات تخریب وي، نو د دواړو لپاره تداوی موجوده ده. د هپاتایټس بی لپاره موجوده ده او د هپاتایټس سی لپاره چې دې ته په عام اصطلاح باندې سپین زیړی وایي او هپاتایټس بی ته تور زیړی وایي، نو دواړه وایروسونه دي. او هغه وایروسونه دي چې په ځیګر کې اوسېږي، او کلم چې دا په تکثر راځي د ځیګر د حجرو تخریب سبب کیږي. اراضې زیاتره مشابه وي چې مثلا دواړه زیړی منځ ته وړي، چې کله د ځیګر حجرات تخریب شي هلته بیا د ځیګر وظایف مختل کیږي، او د ځیګر چې کوم نورمال وظایف دي هغه لمنځه ځي. نو په دغه صورت کې د ناروغانو ته زیړی پیدا کیږي چې دا د ځیګر هغه نورماله وظیفه ده چې بیلوروبین انډایرکټ پر ډایرکټ بدلی، او هغه د ځیګر د لارې د اماو د لارې تراکې. نو کلم چې د ځیګر وظیفه خراب شي، بیلوروبین په بدن کې دا عموما په نارمل شکل تولیدیږي، دا پاتې کیږي، او چې دا پاتې شو په بدن کې د بوی جلد زیړوالي سبب کیږي، چې حتی په ماشومانو کې یا په غټانو کې په دماغ باندې بد تاثیرات لري او په ټول بدن باندې. نو د ناروغانو ته د ځیګر نور وظایف چې کوم دي هغه هم مختل کیږي. د ناروغانو ته عموما د پروتین کمواله منترازي پوسی کې د ګیډې پړسو بیا خو پړسو پیدا کیږي. نو دواړه وایروسونه روغی دي، قابل د تداوی دي. خو خوشبختي د هپاتایټس بی یا د تور ګیډې پدې کې د شدید لپاره موږ واکسین لرو، او د هپاتایټس سی لپاره لا تر اوسه واکسین نه دی جوړ شوی، او د مخنیوي لپاره لارې چارې شته چې باید وشي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. اوریدونکو کولای شي چې تاسو اړیکه ونیسئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هر یک شنبه د ماخام لوو د ماخام تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته بحث ته راځو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
بیا هم خراغلی تاسو ازادي رادیو او ری روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غواګی. ډاکټر صاحب نظیف شینواری را سره دی. ډاکټر صاحب، او اوریدونکو د راز شینواری په نوم باندې پوښتنه کړې ده، البته پوښتنه داسې ده چې یو څه جامع بڼه لري، نه پیګم چې څومره تاسو سره موافق یې. وای په افغانستان کې 80% شاوخوا خلک تور زیړی نه پیژني، غټه نه خنخانه چې شه دي ترڅو خلک پوسی چې دوی ممکن تور زیړی نیولې وي او ډاکټر ته مراجعه وکړي. که څه هم نه خنخانه تاسو مخ کې ویلې، خو آیا عامه په هوایي یا په افغانستان کې د خلکو د پوهې کچا چې تور زیړی وو پیژني فکر کوي د قناعت ورده، او کنه باید ډیر کار وشي د رسنیو لارې، د ټولنیزو رسنیو لارې، د ملایمانو لارې، نه ترڅو دغه خلکو ته د خطرناکو ناروغیو لکه څنګه چې په نړۍ کې مثلا د ایډز تبلیغات کیږي، خلک د ایډز په ضد کمپاینو کې یو ځایږي، تور زیړی هم خطرناک ناروغي ده، د وینې لارې انتقالیږي او وژون کده. په افغانستان کې د خلکو د پوهې کچا څنګه ارزوي تاسو ډاکټر صاحب؟
په افغانستان کې عموما زمونږ ټول ملک کې دا ستونزه موجوده ده. یو خو د سواد سطح کموالی په اطرافو کې د مکتبونو اوس اوس لږ پیشرفت کړی دی، نو زمونږ خلک په دې کې واقعا ډېره ستونزه لري. حتی دا نه پیژني چې دا تور زیړی که شاید وپیژني، په دې نه پوهېږي چې آیا دا څه رقم ناروغي ده، او د دې د انتقال چارو باندې نه پوهېدل، او یا د دې په کوم اختلاطات چې ورکوي، کومه ناروغي چې په دې کې منځ ته راځي، چې هغه حتی وخت چې ځیګر سیروسس تلاټ شي یا د ځیګر حجرات تخریب شي، بیرته د ځیګر حجرات یعنی ایریورسیبل یعنی غیر قابل ارجاع خاصیت منځ ته راځي چې جوړیږي نه، او حتی د مرګ سبب کیږي. نو دا ستونزه زمونږ په ملک کې ډیره ده، او عموما کومنګ کوشش وکړو د هر طریقه چې کیږي خلکو ته دا پیغام ورسو چې دا یو نوو وایروسي ناروغي ده. د دې لپاره خوشبختي پام دی کړه چې مونږ د لپاره واکسین لرو او دا واکسینونه په هر ځای کې کیږي، یعنی په هر ځای کې موجود دي. او خلاره دا چې خلک په دې وپوهیږي چې یو څوک تور زیړی اخته وي هغه خپل وسایل د کور جدا کی داسې نشي، او داسې ډیر مونږ داسې وخت سره مخ شوی چې د کور یو کس په تور زیړی مصاب دی، د کور نور اعضا او ته دا وایرس انتقال کړي دي. او بیا په دې کې زمونږ طبي پرسنل هم باید په ساحاتو کې ملامت کړي شي چې هغه عموما جراحان دي یا د غاښونو ډاکټران دي، داسې وخت سره مواجه شوی یو چې غاښ وستلې وي او دغې نروسته ورته دا وایرس رسیدلې وي، یا داسې شوي وي چې یو مور سیزرین کړی وي، یعنی ماشوم باندې ولادت شوی وي، دغه عملیات ورته شوی وي او دغې طریقه دا وایرس اخیستی وي. نو دا یوازې دا نه ده چې مونږ خلکو ته، بلکې ټول هغه څوک چې مسؤول دی چې اول کټګوري کې طبي پرسنل دی چې دا خپل مسؤلیت ادا کړي، یا وزارت صحت آماده او خلکو ته په هغه ورسوي، او بیا په دې څنګه کې د مکتب معلمین چې دی هغه ټرین شي، هغوی ته دا وویل شي چې هغوی خپل شاګردانو ته په مکتبونو کې او ملای امامان په مسجدونو کې دا تشریح شي، نو ډېره به ښه وي. یعنی خلکو ته عامه پوهاوی ورکول دا زمونږ استاد سي فرض دی چې خلک په دې باندې آگاه شي چې دا یو او نو وایرسي ناروغي ده، او د یو انسان نه بل انسان ته د ډیرو طریقو انتقالیږي، یا د وینې د طریقه، یا د جنسی تماس په طریقه، او یا د زرتی زرق چې قلم یو سوګ یو نیډل یا پچکاری رخلی یو کسي ځان ته تطبیق یو بل سوګ، نو خصوصا په پودریانو کې دا ستونزه شته چې پودریانو کې یو زرق پچکاری سوګ آسان استفاده کوي، نو دا غو کې د انتقال چانس ډیریږي. او په فامیلونو کې چې یو فامیل کې یو نفر مصاب وي د نور او اعضا او د مصاب کېدو سبب کېدلی شي، نو او یا خزه او خاوند داسې وي چې یو د دوی نه مصاب وي د بل د مصاب کېدو چانس شته دی تر څو چې دا واکسین نشي. نو د نورو هیوادونو خوشبختي خو په دې کې ده چې د هغوی هیوادونو دولتونه دا توانمندي لري چې خپلو خلکو ته واکسین او د هر مرض په مورد باندې عامه پوهاوی ورکوي. خو زموږ ستونزې ډېرې دي چې هر نگانه که د غربت د نگانه وایو، که د اقتصاد د نگانه وایو، او که د تعلیم د نگانه وایو، په هر بخش کې ستونزه لرو. نو ښه خبره دا ده چې خلک په دې پوه شي چې دا سره کم ناروغي ده، او د دې لپاره څه موجود دي. یعنی هم موږ تداوی لرو، هم د دې د جلوګری په خاطر باندې واکسین لرو، او هم په یو څوک په دې پوه شي چې دا د دې انتقال دغه طریقه کېږي، نو ممکن یو څوک ځان وساتلی شي د دې وایرسي ناروغۍ څخه.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ، خیر وسئ. نور اوریدونکو هم پوښتنې پریښې دي په فیسبوک کې، دا پوښتنې به هم ورته ځواب کو. اوریدونکو هڅه کوي چې اړیکه ونیسي، خو کله ناکله د انټرنیټي ستونزو له کبله له واتس اپ سره د دوی اړیکه هم نه روخ کیږي. د یاسین الله په نوم باندې یو اوریدونکو پوښتنه کړې ده په فیسبوک کې، وایي دغه تکلیف زه هم لرم چې لنن 25 کال مخکې پرې اخته شوی وم، خو ټیسټ کې اوس هم مثبت راوځي. یعنی د یاسین الله پوښتنه دا ده چې 25 کال مخکې په تور زیړی اخته و، لا هم د ویروس ټیسټ چې کوي وایي پایلې مثبت راوځي. یعنی دا ویروس په بدن کې ډاکټر صاحب دومره اوږد مهال کې پات کېدلی شي مثبت؟
او دا وایروس عموما هغه څوک چې مصاب شي، مونږ داسې وایو چې دا نظر عمر ته فرق لري. یعنی که یو څوک په هغه دوره د ژوند کې مصاب شي چې هغې ته انفانټ دوره وایو، یا صفر نه تر یو کلنۍ پورې عمر کې، که چېرته دا په دغه عمر کې مصاب شي، د دې 90% چانس شته دی چې دا مزمن خواته لاړ شي او مزمن په دې بدن کې پاتې شي. او هغه کسان چې عموما د یو کال نه تر 15 کلنۍ پورې مصاب کیږي، د دوی چانس کمیږي، یعنی تر 15% پورې دا چانس لري چې دا په بدن کې دا وایرس مزمن پاتې شي. خو که څومره یو څوک اډلټ وي یا بالغ او سپاوی کې دا چانس کمیږي، یعنی 15% تر ټیټیږي. نو دلته د دې وایرس کچرته یو څوک مصاب کیږي او په هات شکل باندې موږ هغه حالت ته وایو، یا د فتن چې دا وایرس باندې مصاب شوی وي، تر شپږ میاشتو لپاره دوی کې اراض علایم پاتې کیږي. بعضې کسان کې بعضې بدون د اراض علایم وي، خو په تر شپږ میاشتو لپاره یو څوک مصاب شي، هغې ته موږ هات حالت وایو یا اکیوټ حالت ورته وایو. او کله چې د شپږ میاشتو نه د دې دغه زیاتیږي، اراض علایم زیاتیږي، یا د دې عمر په دې وایرس په دې بدن کې زیاتیږي، نو دې ته موږ بیا مزمن حالت ویلی شو. نو نظر عمر تا نظر د دې مصاب کېدو ته دا فرق لري. عموما هغه کسان چې عمرونه لوړ وي په هغوی کې د مزمن کېدو چانس کم دی، یعنی په مزمن حالت باندې کم تبدیلیږي او ډېر ځل له منځه ځي، په هغه حاد حالت کې له منځه ځي. خو که په یو چا کې په مزمن شکل پاتې شو د دې ایچ بی سی یا دغه کم انتیجن چې دی دا مثبت راځي تر عمر پورې تر اخیره پورې. خو که چېرته تداوی شي، بار بار تداوی شي، یو فیصد چانس لري ریکوري. بل چې دا موږ خپل هم په کابل کې د انتنی روغتون کې تقریبا تر دوه واقعو سره داسې مخ شوي وو چې درې له څلور کالو په جریان کې چې هغه موږ بار بار تداوی کړی وو، څو پیرې د هغې وایروس ریپلیکیشن یا تکثر په لکونو میلیونونو پورې رسېدلی وو، او موږ پاک میاشتې تداوی کړ، یو پیره بیا تداوی شو. نو نتیجه دا و چې دریم څلورم ځل تداوی نه وروسته د هغې منفي راغی، هغه کوم وایروس هغه ابتدایي ټیسټ چې دی هغه منفي راغی. هغې دپاره موږ بیا ایچ پروفایل ورته وایو چې هغه د دې وایروس ټولې هغه انواوې چې دغه برخې چې کومې دي، چې هغه سرفیس انتیجن دی، کور باډي انتیجن دی، یا نور انواع لري، برخې لري، نو هغه ټولې منفي راغلې. او موږ په دې هغه کوم ریسرچونه چې شوي دي په نړۍ کې هغه هم همداسې وایي چې یو فیصد، یعنی په زر سل زره کسانو کې یو کس ممکن د هغې ټیسټ منفي راشي او هغه بیخي خوشی کنی او مشکل مکمل حل شي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې، راځئ چې اوریدونکي استډیو ته وصل دی. ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. مهربانی خبرې وکي او ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړي.
سید تخنیکی سنځره د تاسو زغ ما اورم که تاسو ما زغورې سلامونه می قبول کړئ. سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وړاندې کوم واقعان لکه ډاکټر صاحب چې وایي دا ورور پوښتنه وکړه، په افغانستان کې تر اویا فیصد هم ډیر داسې خلک شته چې د تور جیړي په باره کې خلکو ته آگاهي هم نه لري او چا آگاهي هم نه ده ورکړی. دا زموږ علما هم مسؤلیت دی چې اکثر علما خپل دغه مسؤلیت نه دی ادا کړی. امامانو او مدني پالانو د خلکو خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. راشي پر دې آگاهي باندې منو سره غږیږو. یو دوی پوښتنې مې درته ډاکټر صاحب سره درلودې که زما ځا غوري
غږ مو لرو. مهرباني قاری صاحب.
بله،
غږ مو راځي قاری صاحب. تاسو خپل پوښتنې مطرح کړئ.
او دا ډاکټر صاحب سیمې پوښتنه دي. اوله پوښتنه مې خو دې ده چې دا تور جړی اوله چې انسان ته پیښیږي د جګر ته وصل کیږي، اول د جګر کومه برخه اجر خرابولای شي؟ او بل پوښتنه مې ده چې دا تور جړی نوري کچری علاج ونه شي یا یو سړی په پونه شي نوري کومه ناروغي زیږولای شي تور جړی؟
کور ودان قاری صاحب پښتون سلامات او سیدا چې له تخنیکی ستونزو سره سره ووت ونی دوه ساسو غاغ واورو ساسو پښتنې واورو دا ډیر خوشو. ډاکټر صاحب تاسو باندې قاری صاحب پښتون پښتنې اوریدلې، هغه خپل نظر هم درلود. پښتنې دا و چې وای تور زیړی اول د زیګر په کومه برخه باندې بریټ کوي، کومه برخه ځانمنوي، او کچیرته درملنه ونه شي په وګد محل کې نور کومه ناروغي زیږي یا انسان له نور کوم ستونزو سره مخامخ وي؟
تور زړه عموما دا وایروس د جګر په حجراتو کې وسیږي، او کله چې د دې تعداد زیاتیږي د جګر حجرات چې دی او دفاعي سیستم لري دغه په مقابل کې راځيږي او جنگ ورسره شروع کوي یا ضد باندې فعالیت کوي. نو د همدې په صورت کې دا یو ګډوډي منځ تر ځي چې جګر حتی که شدید عکس العمل وخی د جګر د ادمي کفایت سبب کیږي، یعنی جګر خپل کار پرېږدي. او دا د تور جوړی په دای کې فولمیننت هپاتایټس موږ ورته وی یو شدید حالت چې زیګر د وایروس په مقابل کې خري خو په نورمال شکل کې چې وایروس موجود وي ممکن ورسره غرض ونه لري، خو کچیرته د وایروس د تعداد زیاتیږي او تعداد یعنی ریپلیکیشن زیاتیږي د دې په مقابل کې عکس العمل خي او د زیګر حجرات تخریبيږي او دا د زیګر په حجراتو کې وسیږي دا وایروس. نو کله چې د زیګر حجرات تخریب کی په هات شکل کې زیړی ورکې یا اکیوټ هپاټیک فیلر ورکې یا فولمیننت هپاتایټس ورته وایو، هغه یو حالت دی چې د جګر ادمي کفایت په کې منځ راتللی شي او جګر په کې وخپل وظایف له لاسه ورکې. او که چیرته په مزمن حالت کې تداوی نشي او پاتې شي، نو دا دوه غټ مشکلات منځ ته راوړي. یو ورته موږ لیور سیروسس وایو، یو نو حالت منځ ته راوړي چې په دې کې جګر وړکې کیږي په بدن کې، په بدن په اجواف کې چې عموما پیروټینیل کې دا دلته مایع جمع کیږي چې اسایټس ورته وي، یعنی د ګیډي غټواله یا د ګیډي پړسوب. او په دې ناروغانو کې عموما د پخو پړسوب منځته راځي د پروتین د کموالي د وجې نه، د پخو پړسوب دی، د ګیډي پړسوب دی. دې ناروغانو کې خونریزیانې منځته راځي چې هلته په ځیګر کې پورټل وین دی، د هغې د هایپرټینشن په بیسیس کې ویریکوز وین منځته راځي چې دا په مرۍ کې منځته راځي، په مقعد کې منځته راځي، او په اماو کې منځته راځي. دغه وینونه چې کله تشکل وکړي او د دې پورټل وین فشار په هغه صورت کې لوړیږي چې ځیګر خپل ټول هغه نورمال جسامت چې دی هغه د لاسه ورکړی وي، یا یې ډېر وړوکی شوی وي او خپل وظایف له لاسه ورکړی وي، نو په دې صورت کې بیا په دې رګونو کې فشار لوړیږي، د خونریزیانو سبب کیږي، او د خونریزي په نتیجه کې مریض حتی شاک ته ځي، مړ کیږي، یا د دې ګیډې د پړسوب د وجې نه ناروغ ډېر نارامه کیږي او د زړه تنګوالي ورته پیدا کیږي، او په نورمال شکل خپل رسوان هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه نورمال مخ ته نشي وړلی، او د دې د بدن د عضلاتو هغه کوم دغه چې دی نورمال عضلات چې دي هغه ضعف کیږي، کوچنی کیږي، وړه کیږي او ډنګره کیږي. دا هغه څه دي چې دا په مزمن شکل کې کله تداوی نشي، دا راز علایم ورکوي او حتی د ځیګر د کینسر سبب کیږي. نو دوه غټ اختلاطات دي د دې وایرس په نتیجه کې چې منځ راځي، چې یو تیوبرکلوسیس ورته ویلی شو او هیپاټیک سیل کارسینوما ورته ویلی شو.
او کور ودان په دې لاوریدونکو کتا چرته دغه د تور زیړي نخې نخانی لري، لطفاً عادي ما غنی ډاکټر ته مراجعه وکي. که تاسو په لرو پرتو ولایتونو کې کولای شي حوزوي روغتونونو ته ولاړ شي، کنا کابل ته ولاړ شي، یا ځل خپل وینه معاینه کوي که خدای مکړه داسې چوي چې په وخت درملنه وشي. ډاکټر صاحب، لقمان خان پوښتنه کړي، وایز تور زیړای لرم، تل تشویش کوم ځکه معاینات ګران دي، نسم کولای چې د پی سی آر معاینات وکم او لګښت ورکم. آیا کومه بله لاره چاره یا کومه بله سپارښتنه وای ماته ډاکټر صاحب لري؟
یو خبره خو دا باید وکړو چې د وایرس دغه ابتدایي ټیسټونه په ټول افغانستان کې او په هر کلینیک کې کیږي. نو خبره دا ده چې موږ خلکو ته واضح کړو چې مهمه نه ده چې د هر عادي ټیسټ لپاره ښار ته او یا مرکز ته مراجعه وکړي، هماغلته چې کوم کلینیکونه موجود دي په اطرافو کې، په ولسوالیو کې، په ولایتونو کې مراجعه وکړي او ووایي چې ما لپاره تور زیړی معاینه کړي. نو که چېرته اراز والیم په ځان کې ولري او ډاکټر ته مراجعه وکړي او تور زیړی ورته معاینه کړي، هغه ابتدایي ټیسټ ډېر ارزانه دی او په هر ځای کې قابل د دغې د استفادې دی او موجود دی. کله چې هغه ټیسټونه مثبت کیږي، نو بیا د مرکز ته مراجعه کوي د پی سی آر په خاطر باندې یا د نور معایناتو د تعقیب په خاطر باندې. نو ښه خبره دا ده. او بله خبره دا چې د دې دا ورور چې وایي چې زما د معاینات د وس او توان پوره نه دي، نو په کابل کې اوس خو دغه دولتي کوم روغتونونه چې دي، چې مرکزي لابراتوار دی او خپله پانتاني روغتون کې او یا په حوزوي روغتونونو کې چې پی سي آر موجود دی، دومره دا چې لږ په ځنډ باندې د دې دا نتایج راځي چې هغه د دې ولایتو کې یا په دې لابراتوارونو باندې لوډ ډېر زیات دی، حجم پی ډېر زیات دی د ناروغانو. نو په دغه نتیجه کې د دوی دا معاینات لږ په ځنډ راځي. نو زما په نظر باندې بهتره دا ده چې لږ تکلیف وباسي او یو څو ورځې منتظره پاتې کېدای شي. خو زمونږ ستونزه په دې کې ده چې موږ ډېر عجله لرو. زمونږ د خلکو سره مواجه شوي یو چې ورته مو ویلي دي چې دغه ټیسټونه په مرکزي لابراتوار کې په 80 روپۍ، 100 روپۍ، حتی په 500 روپۍ هغه هیپاټایټس سي دغه مریضان لږ کم پیدا کیږي. هغه یو سیټ چې دوی استفاده کوي تقریبا 2 اویا نفره باید موجود وي او د هغه په یو دفعه هغه ماشین ته ورکول کیږي او نتیجه منځته راځي. نو په دې حالاتو کې بیا خلک داسې توقع لري چې ماته هم دفتن نتیجه راکړي. نو په دغه حالاتو کې چې هم موږ اقتصادي مشکلات ولرو، هم منتظر پاتې نشو، نو په دولتي روغتونونو کې دا کار اوس ممکن دی او تسپیتنه دومره دی چې لږې ورځې په نظر کې نیول کیږي. یعنی عموما مرکزي لابراتوار ته که یو څوک د دولتي شفخانې نه خط ورکول شي چې دې لپاره پی سي آر ورکولی شي، عموما موږ په ننګرهار کې، په نورو ولایتونو کې انتاني بخش لرو په هره شفخانه کې، نو که دوی هلته مراجعه وکړي د غډک سیبانو د نظر نه ورته یو خط ورکول شي او په خپله هماغه حوزوي روغتونونو کې چې کوم پی سي آر موجود دی هغې ته راجی شي، نو ممکن ډېرې کمې پیسې پرې راشي او تداوي کار به یې اسانه شي او مشکل به یې حل شي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، خیر وسئ. تاسو که څه هم اوریدونکو ته سپارښتنه وکړه چې ضرور نه ده چې دوی په هر ابتدایي معاینه پیسې کابل ته یا حوزوي روغتون ته ورشي، په ټولو ولایتونو کې یا په حتی د ولسوالۍ په کچه ممکن ځینې ابتدایي ټیسټونه وشي. په هر حال ډاکټر صاحب، راځئ چې لږ ذره پر دې وغږیږو چې دغه ناروغي د تور زیړي تشخیص ولا باندې تاسو ویل چې ویروسي بڼه لري، په دې به خبرې وکړو چې تور زیړی تداوی څنګه ده، څومره وخت کې تداوی امکان لري او په افغانستان کې د نننه تاسو ویل چې تشخیص ستا تشخیص کیږي په لابراتوارونو کې تداوی څومره موثره او څومره اوږدمهاله ده؟
د دې عموما چې کله موږ تشخیص سره کیږو چې څوک تور زیړې لري د پتن موږ تداوی دې لپاره نه شروع کوو. موږ عموما د ناروغان ته سپورټیو ټریټمنټ یا وقایوي شکل یو نو دغه ورکو ورته سپورټ ورکو چې دې لپاره په ابتدا کې موږ دغه په نظر کې نه نیسو. دغه کوم وایرس لپاره د وایرس ضد دوا چې کوم د انټي وایرل ورته وایو دا په نظر کې نه نیسو. دوی لپاره عموما ښه خوراک توصیه کوو چې ښه خوراک وکړي. عموما دا ناروغان چې هغه کوم اراض ولایم لري په ابتدا کې موږ هغه ته دوي کو چې یا زړه بدوالي ولري د زړه بدوالي دوا ورکو ورته کدا چې ته بشتي ولري د اشتیا لپاره دوا ورته ورکو او داسې تقویتی دواګانی ورکو چې د زیګر وظایف لا تقویه کړي. خو کلم چې دا وایرس موږ د دې لپاره غو پی سی آر او یا یو ایچ پروفایل ورته وایو چې د حسابونه کیږي هم په غټ ماشين د دې معاینات کیږي. کله چې دا نتایج راځي موږ ته بیا د دې په واسطه باندې موږ تصمیم نیسو چې یا موږ د ناروغ ته اوس د دې وایرس ضد دوا شروع کوو. شروعونکو په هر حالت کې د لپاره موږ دا دوا نه شروع کوو. دا دوا دوا د غلری لته لري او دا چې ترسو موږ په دې مطمئنه شو چې د دې وایرس فعالیت په بدن کې موجود دی او که موجود نه دی. که فعالیت موجود نه وي ضرور نه ده چې موږ د دې لپاره کوم مشخصه دوا چې د وایرس د لمنځه وړلو لپاره یا د فعالیت نه دولیدو لپاره ورکو هغه دوا شروع کوو. ورته موږ منتظر پاتې کیږو چې د دې حقیقت ټیسټونه راشي چې یو پی سی آر ورته ویلې شو او بل ایچ پروفایل ورته وایي چې دا غي په بیس باندې موږ باز وخت کې چې پی سی آر اویلیبل نوي یا موجود نوي دا غي په واسطه موږ تداوی شروع کولای شو. نو کلم چې دا معاینات راځي مخکې د دې معاینات نه تپویتی دوا ورکو. کلم چې دا معاینات راځي او شدت د وایرس زیات وی یا تکثر زیات وی ارقام ډیر لوړ راشي منځ نو بیا موږ د تداوی تصمیم نیسو چې تداوی عموما شپږ میاشتې موږ د دې لپاره یو نو د وایرس ضد دوا شروع کوو. انټي وایرل چې عموما انټي کاویر دی او ټینوفویر دی دا نورې دواګانې دي چې د وایرس په ضد باندې ورکول کیږي. شپږ میاشتې بعد حتی موږ کولای شو چې د درې میاشتې وروسته د دې د ځیګر وظیفه بیا ارزیابي کوو او بیا ورته الټراساوند وکړو. هغه ابتدایي ټیسټونه دي چې د آیا د دې ځیګر وظایف نورمال شوي دي او که نورمال لا خراب شوي دي. نو د دې په واسطه باندې موږ تصمیم نیسو چې آیا د بستر وړ دی یا نه. کلم چې ځیګر وظایف ډېر خرابېږي ناروغ موږ بستره وو او که د ځیګر وظایف ډېر نه وي خراب شوي تنه د وایرس تعداد زیات وي نو بیا موږ تداوی ورکو کور کې او مریض ته بعضې توصیه کوو چې مثلا که داسې حالات درته پیدا کېده چې زړه بدوالی دې زیات وو زوفوالی راتله او د جلد رنګ دې بیخي زیړ شو نو کانګې دې ډېرې وي نو په دغسې حالاتو کې بیا ورته وایو چې مراجعه وکړي چې په شفخانه کې بستر شي. بدون د هغې نه که چېرته اراض ولایمې ډېر نه اوسي یا بیخي نه وي یا لږ کم وي خفیف وي او د وایرس اندازه په دې معایناتو کې لوړه راشي نو باید تداوی موږ حتی په کور کې توصیه کوو چې هره ورځ یوه یوه دانه ګولۍ خوړل کیږي او شپږ میاشتې یا درې میاشتې وروسته بیا موږ ارزیابي کوو. نو کلم چې د دې وایرس دا تعداد له منځه لاړه او صفر شو ناټ ډیټیکټ موږ ته هغه ماشین ریزلټ راکوي. کلم چې هغه ناټ ډیټیکټ شي نو بیا د ځیګر وظایف هم ورسره نورمال کیږي او موږ خپل تداوی نور ځنډو بیا تر دې پورې ځنډو شي بیا دوباره د دې لپاره بیا شپږ میاشتې وروسته درې میاشتې وروسته یا کال وروسته د دې لپاره ارزیابي کوو او د ارزیابۍ نه وروسته بیا تداوی شروع کوو.
سلامات اوسئ ډاکټر صاحب. کور مو ودان. ځینو اورېدونکو پوښتنه هم کړې وه ښه ده چې په وروستیو کې په سپارښتنو کې دغه د خوړو موضوع هم شامل کړو. په افغانستان کې تل ډاکټر صاحبان ته چې مراجعه کیږي د پریزونو موضوع کیږي یا هغه غذاګانې چې مؤثرې وي ناروغ ته د خوړو توصیه کیږي. د تور زیړی له ناروغۍ سره یا د علاج په دوره کې یا د درملنې په دوره کې کومې غذاګانې یا کوم غذایی مواد دي چې مرسته کوي ترڅو دغه د درملنې پروسه ښه تمامه شي؟ په نورو او ویروسونو کې معمولا چې کله انسان کې ویروس وي ډاکټر صاحبان ورته دي ګرمو خوړو د چایو د ګرمو اوبو سپارښتنه کوي. د تور زیړی د علاج په دوره کې یا که څوک په تور زیړی اخته وي کوم خوراکي مواد مهم او ضرور دي؟
دین ناروغانو ته عموما په ابتدا کې چې کله هغه اختلالات نه وي ورکړي یعنی کله چې مثلا مامخ کې ویل سیروسس دی او هیپاتیک سیلور کارسینوما را هغه اختلالات نه وي ورکړي دین ناروغانو ته موږ ډیر پریز هم نشو ورکولای او د ته وایو چې هر نو خوراک چې مثلا چشته وي او کولای شي وځي کولای شي تنا مونږ لک پروتینو باندې تعقیب کوو چې هغه شدیدی او یا وخت د کم استفاده شي ولی پرهیز نه ورکو ناروان ته په ابتدایي حالاتو کې چې اختلاطات نه وي ورکړي پرهیز نشته دی او د هر نوع خوراک چې استفاده کولی شي بدون د دې نه چې تنا په معده باندې بد تاثیرات ونه کړي چې هغه خوراکونه چې په معده باندې بد تاثیرات کوي او یا یخ او غوړی وي چې په مرۍ باندې چې په څنګ د دې کې دا انتان لري او د دې معافیتي سیستم ځپلی وي دیګر وظایف خراب کړي وي لا خو بل انتان باندې د انتان منتن کېدو چانس پیدا نه شي نو په دې خاطر باندې بعضې توسیګانې ناروغانو ته کوو چې مثلا په دې جریان د تداوی کې یا په دغه وخت کې یخ خوراک او غوړ استفاده نه کړي او غوښه او شیدې دالې کم استفاده کړي کله چې اختلاطات ورکړي وي او د دې په دیګر وظایف خراب شوي وي بیا په دې حالاتو کې بیا موږ د ناروغانو ته توصیه داده شي وخه نه پرېز ورته یو هدف ورکو ورته شیدونه او پسنګ دې کې دینه روانو ته د مال کې استفاده کمه توسي کو په دوی کې بیا د ګردو د دې وایرس ته وجنه چې کله دیګر خرابېږي د ګردو د خراب کېدو چانس موجود دی او د ګردو کې د پروتین د دغه ځای کېدو چانس موجود دی نو په دې ناروغانو کې بیا په هغه حالاتو کې چې اختلاطات ورکړي وي هغه وخت بیا بعض پرېزونه ورته توسي کوي خو په عام شکل باندې چې یو څوک تور زیړې ولري زمونږ خلک بعض ملایانو ته او بعض خلکو ته مراجعه کوي چې هغوی د النت سطح ټیټوي نو هغوی داسې پرهیزونه ورکوي چې هغه دې ناروغ ته په ځای د دې چې ګټه ولري تاوان لري چې یو د هغې نه زه خپله داسې واقعیت سره مخ شوی یم چې یو مور خپل ماشوم چې کله په شبخانه کې منځ ته پیدا شوی و او دا ماشوم لږ زیړ شوی و او د مور رنګ په اتمن تغییر کوي سپینوالی منځ ته راځي د کمخونۍ د وجې نه نو دا واقع د غور ولایت ته چې هلته کوم مولا ورته توسې کړي و چې ته تور زیړې لري او ته ماشوم ته باید ورنکې نو درې میاشتې دې ماشوم ته نه ورکړې کله چې دا مور مراجعه وکړه شبخانې ته او دوباره کورنۍ به مجبوره کړي و چې ته د معاینات وکړه تا ته مولا وویل خو ته معاینات وکړه چې کله معاینات وشو دې لپاره هیڅ نه و زیړې پکې موجود نه و نه هپاتایټس بي موجود و نه هپاتایټس سي موجود و حتی هغه موږ میډیکل جینډس ورته ویو یو عادي زیړې ورته ویو چې په نارمل شکل کې پیدا کیږي ماشوم ته به تلمنځ زی او یا مور تم ممکن د بازي د واګانو په واسطه د نور اسباب په واسطه من سره شي او به تخشي نو په دې کې هیڅ نه وداسي وایروسي ناروغي نه و موجوده ولی هغه ماشوم باور وکړي چې هغه د مور د شیدونه محرومه پاتې شو درې میاشتو کې د مور شیدې کم دغه چې دی غلمنځ تللی وو به د شیدو د قابلیت توان نه لر نه دا ما حتی د ماشوم مریض و ما د مور نه پښتنه کولای چې خپل خپل شیدین ماشوم ته نه ورکوي هغه د قصره ته وکړه نو زمونږ په ټولنه کې ستونزې ډېرې دي او خلک مخکې د دینه چې یو تشخیص ته ورسیږي او یا د قضیه هغه نتایج ته ورسیږي د مخکې نه فیصله کوي نو به تر بده وي چې هر وخت کې یو څوک په یو مرضی باندې اختوي که مربوطه ډاکټر یا مربوطه متخصص سره مشوره وکړي دا به تر وي نه د عامو خلکو خبرو ته غوږ نیول او نه د هغوی خبره په ځان باندې کول زمون په ټولنه کې یو بدبختی بل ده چې یو چا یو ټکولي وي او هغه باندې ختم هم شوی وي بل تم بیا موږ څه توسې کوي چې ما خداس مشکل لري کته تاسو وکړي نو تاسو ته به مخوي ممکن هغه کس ته هغه فائدہ کړی وي هغه پریز یا هغه دوا ولی هغه مشکل شاید د دې هغه سينو وي نو دا ده چې خلک عام شکل د خلک خبرې ونه مانی او خاص پریس کې نشته
و لاندې ورسته پښتنه د واکسین موثریت څومره دی ځکه کله چې اوس ماشومان پیدا کیږي معمولا د هپاتایټس بي واکسین ورته ورکول کیږي د ژوند په اوږدو کې واکسین بیا څومره ګټور تمامېږي که فقط په څو ثانیو کې یا په څو دقیقو څو ثانیو کې راته دغه موثریت وایي
واکسین ډیر موثریت لري حتی د دې وایرس د بچ کېدو لپاره یعنی جوړ شوی دی او زمونږ کلم د دې واکسین سوګو کې هغه د مصاب کېدو چانس بيخي کمیږي او حتی شاید هیڅ مصاب نشي نو خبره دا ده چې ټول خلک چیرته امکانات وی اول ځان لپاره معایناتو کې چې دا ونه لري دا وایرس یعنی هغه صورت کې چې څوک دا وایرس ولري د واکسین ورته مصاب دغه نه لري استباب نه لري او باید ویني کې خو هغه څوک چې د دې وایرس منفي وي وایرس بيخي ونه لري او دا ایج بیسټ کنټیسټ چې دا منفی راشي نو په دې صورت کې کدا واکسین وکي واکسین درې دوز کیږي او تقریبا یو شپږ دولس او یو شپږ درې دا تفاوت لري هغه د میشتو خو مطلب واکسین چې دی یوازینی لاره د دې وایرس مخنیوي لپاره بهترینه لاره نو که څوک په خپل فامیلونو کې ماشومان بیا هم باید واکسین کړي او هغه څوک چې په سخت او په خطرناک ساحو کې کار کوي چې هغه
ټولنه
دي یاد دی علي سره د واخلې غوي نو دوی دې هم باید واکسینو کې واکسین
ډېر ډېر مننه ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسې اوریدونکو د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته ورسید ل خپل ملما ډاکټر صاحب محمد نظیف شینواری نه ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې د خبرونه مو واوریده او نظر مو راته راک ډیره مننه تر بیا د خدای پامان
ستم جڑے یو غم سل غم میں سنم جڑے شان آیا بیاہ شان آیا بیاہ شان آیا مت جانا آیا مت جانا آیا شان آیا بیاہ شان آیا بیاہ شان یمروانو آیا یمروانو آیا یمروانو آیا
ورکړه.